درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملاند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د لس بجو په خبرونه کې د ساده رادیو مجله خبرو د دې خبرونه زیاته برخم د ساده رادیو مجلې ته څنګهړي شوې خو مخکې تر دې چې د ساده رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده تمدا د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واوري ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واوري ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چا ته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سکل د واوري لومړني ورخته خوښ دي وایي له دې سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوې خو بلخوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لرې پرتې ولسوالۍ هر کال د واوري د ورېدو سره بندېږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کمپ کې افغانان د شمی په سړی هوا کې لګړو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنځشنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دیوی په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. دا مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګله کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نور هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل
مخکې له دې چې افغان 19 کلونو لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد له بهر هم دې تمرینات درلودل. ان شاء الله چې د ختم توالي سره لوبډله تللې ده موږ به بریو چې افغان 19 کلونو لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنه ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مارک تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مشر چې امریکایي بهرنی ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي تلویزیون د حشد شعبی د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکیچنه وي. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته اشارې باندې دا څرګندونې کړي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنج شنبې په ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکي ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکي ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي، په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدراعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالینډ تېر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو خاوني ولا. دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورتونه او خبرونه هم لرو. خبرونه مو اوریدل. په ریپورتونو کې مهم ریپورت دا دی چې د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وشل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وشل شوی چې د جمعې د ورځې په سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنج شنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام وکړ. هغه د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک مشر و چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د عراق د ولسی حرکت د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي، په دې هوایي برید کې د دې ملیشو مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپایي پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړي. د ایران دولتي تلویزیون د سپایي پاسداران ځواک له قوله ویلي دا کسان د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو په برید کې وژل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. نتایج شوي رپورټونه وایي چې د لبنان د حزب الله ملیشي یو غړی هم په دې برید کې وشل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی ویلي وو پنځه غړي او دوه مهم مېلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر سیمه کې د دوی پر موټرو شوي برید کې وشل شوي. د العربیه شبکې رپورټ ورکړی چې د حشید الشعبي یا د عراق ولسی حرکت د ملیشو یو بل چارواکی هم د جمعې په سهار وختي دې برید کې وژل شوی. د عربي رسنۍ دا کس محمد الجابري یاد کړی چې د دې ملیشو د عامه اړیکو مسؤل قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشر کول. دا ځواک د ایران د سپایي پاسداران بهرنی پوځي مټ ګڼل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی. قدس ځواک په منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشو پر روزلو پاللو او ملاتړ کې پراخ رول لري، په ځانګړې توګه په عراق، سوریه او یمن کې. دا دی برید ریپورت په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په عراق کې په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د دسمبر میاشتې په یو دیرشمه نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت د دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغه وروستیو هوایي بریدونو اعتراض لري چې پکې د ایران پلو ملیشو لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. وروسته راغی چې ولسمشر ټرمپ وویل تهران په عراق کې د امریکا سفارت د برید په شمول د امریکا ضد وروستیو اعتراضونو مسؤل دی. د پنج شنبې په ورځ د ایران پوځي مشرانو واشنګټن ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسین سلامی د پنج شنبې په ورځ وویل موږ هیواد جګړې ته نه بیایو، خو موږ له جنګ نه ویرېږو او امریکا باید د ایران سره سمې خبرې وکړي. په بغداد کې د جمعې د ورځې له هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو ایران او نیابتی ځواکونه یې ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلان نه ولري. نوموړي خبرداری ورکړی و چې که په دې اړه کافي خبرداری ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالات به اقدام وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت بې سرپرسته ماشومانو ته وړیا ښوونځی پرانستی. په لښکرګاه کې د دې ښوونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمري په نوم د عصري زده کړو ښوونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنیو غړي خوشحاله دي. الیاس تایی په اړه رپورټ لري.
د ورځې لس بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقیز وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تکشنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کمیافته د ساتیرۍ شیبه ده. د حاجي محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمېر زرو تنو ته رسېږي. زده کوونکي اکثر هلکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي. په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دویالف د درس لپاره چې ښه یې زده کړو، دغسې لپه کوڅو کې باید ونه ګرځو. ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده
کړو. زه چې یو شی زده کړو، یعنې چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې ځم راځم، بره د اودس ته زده کوم، په کور کې لمونځ کوم، دا خو بره بجې ګورم، کوو بجې حرکت رکوم، خپل دکان خلاصوم، کوو اتنیمې سولې خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسما دوه میلس مازمالته پرسمو کې دغه سم دي درسونه سم دي او ځان ډېر ځای کوي. معلمان هم ډېر ښه دي او ډېر ښه سبق راته وایي.
او ته غواړې چې په آینده کې څه شته؟
ډاکټر.
په هلمند کې تر دوه لکه ډېر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. تر لښکرګاه، ګرشک او مرکزي دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضري او د درس کیفیت نسي تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشحاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغیر راغلی دی.
نن صحیح کلا دی، موږ ډېر خوشحاله یو. د دې مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای بل ځای دغه هلک خو ما ته معلومه ده چې کور ته به راغلی یا به کان ته راغلی، خپل درسونه بیا نه کتل، نه بیا ویل، نه بیا خارج شله. نو اوس چې په دا مکتب کې دی چې راشي ما سر خلاصېږي. یو خو خپل کتابونه د شپې را واخلي ګوري، او بل دکان کې ګوري، او بل دا زه پوښتنې یو شی ځینې وکړم. دی ډېر پرمخ تللی اما خط و په دغه کې بیا د وره کې د امتحامده کې راښکاره کې په هغه کې هم بس ښه نمرې در کړي، ښه مخ ته تللی.
که څه هم د ښوونځي انګړ چې دمګړی په یوه پراخ اپارتمان کې دی ګرم دی، خو د ادارې خونه لوی لوی کلکلان لري. یوه وړه بخاری چې د څلورو څخه یوه ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسي ماتولی. د یوه ګیلاس شین چای تر څښلو وروسته مې د ښوونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسې پوښتنه وکړه. د ازادي رادیو ټول حتی کلام او کتابچه هم زده کوونکو ته وړیا ورکوي.
په عمری د عصري علومو په خصوصي ښوونځي کې چې پیلن تر نهمه ټولګي پورې یعنی متوسطه د جواز لري، موږ یتیم شاګردان، زتیم زده کوونکي او هغه کسان چې بندیان وي او بې سرپرست وي هغه زده کوونکو ته، او هغه زده کوونکي چې پلرونه یې معتاد دي او یا معیوبه دي د خپل اولادونو د تعلیم وس نه لري هغوی ته زده کړه ورکوو. د دې ښوونځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم، غریب او بېوزله ماشومان دي. د دې سره سربېره په دې ښوونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکوو، لکه یتیم، غریب او بېوزله، هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر ښوونځیو پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې رسوي.
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي، وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي. په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډېر ماشومان د نامنۍ او بېلابېلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نسي تللی، د عمري په څېر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نسي تللی د پام وړ کموالی راولي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم.
مازد قرباغي د خان قرباغي زوی، کله زوینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي.
په هنر جاج کې له کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصولو خبرې کوو.
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې، تر بخاري شاوخوا تاو سو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي.
او په ورېښمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري.
شورا وکې ګوتې دما، شورا لری رانا لارشا، شورا لری رانا لارشا، شورا تا می زړه وبکړ، شورا ما یوازې پریږده، شورا ای شورا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د جدي اومه د سینما نړیواله ورځ وه. که څه هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري، افغانستان ته هم سینمای پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ته راغی، خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور د برتانوي هند له لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو. دویم نظر بیا دا دی چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکړ. په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاسته راوړنو فلمونه کتل کېدل، او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه. غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکاني ووژل شو، په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید، سینما یې بیا ورغوله او دغې برخې کاملا پرمختګ وکړ. ځینې هندي فلمونه به پرې خلکو کتل، مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره. په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو، د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال و. دا فلم چې عشق و دوستی نومېده، په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی و. له دې وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې. د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ. د نور محمد ترکی ل دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنې پوری ګڼ فلمونه او سیریالونه جوړ شول. په لوی ولایتو کې خبرونه پیل کړې او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسی پیدا کړ. په لوی ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. ل کورنۍ جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنې پوری سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرې دي. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هواد بهار هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شو او په سلګونه فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته تکیه چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغاني سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلي. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډېری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلک اوس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
پخوا به خلک په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو ته راتل، حتی کورنۍ. خو اوس دغه فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیریالونو فلمونو په راوتلو سره پیکه شوی.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 30 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له دیشو کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پات شوی او حمید پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. د راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و. خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلول لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایی فلمونه ګورم.
نن د ډسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس صحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخل خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت دننه په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لازمه پاملرنه. خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پل کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 یې په کابل کې وي. خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وای خلکو د تاړ کړه دي چې د خپل پلار پرنګ سندري وای. دی وای چې په ټولو سندريزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورسخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخیلی خان قرباغي په کورنۍ کې د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دول مسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وای. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
موسیقی د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه بلکې د هغه د قبر تر څنګ د په کور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایشونه کېږي.
ما نوم غلام آزاد قرباغی ده، د خان قرباغی زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي چې وینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه دا خلکو دې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغی زامن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوي. کوم واده ته ولاړ سم، لا کوم محفل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام خو دې پلار سندرې دې وایي، هغه سندرې ورته وایم.
که غلام حضرت قرباغی وایي چې په ټولو سندریزو بنډارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کېږي، نو شاعر، لیکوال او ممثل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کېږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغي ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغي سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام آزاد قرباغی، د خان قرباغي زوی، کله زه وینم نو بالکل ماته د غلام آزاد قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغونې سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې، هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو، هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقۍ طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلې خان قرباغی ټپو یو بېل انداز لرل، سندرې یې بېلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو، کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یو ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي، پېغله خورې که د لونګو بوی ځینه. د هغه دغه تراغه مخکې چا نه وویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغي ویلي وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغي نور سندرې دي، ده په هماغه ډول باندې ویلي دي، بېخي ورته ورته ده، او دا سندرې بېخي هماغه رقم ویلي دي لکه څنګه چې د ده په خدای بخیلي پلار ویلي وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیرې کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغی زوی غلام حضرت قرباغی کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغی د وخت کومه خاطره به ور په یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای سي. دا اوس خان قرباغی ده چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړۍ وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د 18 کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندرې بولی.
Yeah.
لیکنه ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهورو رسنیو کې یو شمیر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې مشهور کالم لیکونکی شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو دپاره یو ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونه یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډېر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیر ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ کنه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخستی شي، او کالم کې طنز هم ګډېدای شي. حالا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغو مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي،
دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډېر مسائل یا څو مسائل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري،
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسائل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. داغس نه شي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرومرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا داغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي.
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې یو څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي، که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي.
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښوي، چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړي یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي، نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول، لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوال نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
او یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنی د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یوه د اختناق پزایی چې هغه په لیکوالم هاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنه سانسور کی. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغه سي قوت چې په کار د کلی کنه کې نه پاتې کیږي نو په اړه لیکنه کې سانسور خنه دی دا یوازې کالم پورې اړه نه لري اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا سانسور لاندې یم طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي
مثال یو موضوع ده یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي مزیدار به وي ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې داسې هم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نو هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کیدی دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا یې خپله لیکي تقلید کوي په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي څه باید وکړي
ځمکه باید هر چا خپله وي البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدی شي او دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغوی ته نقل وایي چې دا نقل یې وهلی دی خو مطالعه ډېره ضرور ده د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما به فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنې د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه دی خپل فصل وکړي ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او مونته پالنه باید د دې فصل دی خپله وکړي دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم ته ډېره پورې خوندي پاتې کیږي
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي پکار ده چې په دې رابطه کار وشي کالم معرفي شي کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی نه کومه علمي ناسته شوې ده باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي
لې لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینوار یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې غنی لیکنی او ژباړې کړي. هغه د ژورنالیزم د مسلکی کورسونو استاد هم دی او په دې برخه کې له کلونو راپدې خو کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبري کړي.
فنکار
شنوار صاحب، تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلې دي، د دې اساس مقصد څه وو؟
زه چې کله نوې د مسلک تراغلم نو سره د چیز ما خپل هم هغه ژورنالیستیک پوهه لمړني حالت کې و. په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې اثر نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطح په لوړولو کې مرسته وکړي، هغه سره د عملی کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسوله او تر څنګ مې اندېښنه لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر څومره لټه چې مونږ کوله په کابل کې په نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک اثر نه موندل کېدل. که موندل کېده مغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایط سره سمون نه خوړ. ما ول لازا ول ځان وازمه که زه د خپل ځان نه شروع کوم نور به مو هڅیږي او لږ تر لږه یو څه خدمت مو کړی.
اولنی کتاب چې تاسو وژباړلو هغه سو؟
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډېر نړیوال شهرت هم درلود. د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکل او ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړ او پښتو ته مې راوړ. بل سره دی چې ما دینه مخ کې خورې ورې ژباړې کړې وي خو په کتابي بڼه باندې داس ما لومړی هڅه وا او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې. خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا تکمیل و. د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړ د فارسي نه ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې مانا شوې وي ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغه تمیم ډیر پامو که هغه ژبه چې سختګی به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې می کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشرانو استادانو لوستي او د لومړني په نسبت باندې خې ارزولو
بیا خو بخامه خطاسته داسې حوصله درکړې شي وی چې نور ژباړې وکړي. بیا مو نور کتابونه هم ژباړل.
هو ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېګ چې د دې هغه وکړي دا ویم ګوري او نظر په خپل ولې کې سره د چې کتاب باندې نظر مرکړو. ما ته یو لیک لیکلو چې زما ډېر وخت کې رسنیو کې کار کوم، ډېر متبر رسنیو کې کار کړی. حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي او مندلې دي ما عملی صحنه کې منو لیدلې. ما چې تل لوستي منو نو هغه ما لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزولې او به ما ته شخصي او لیک لیکلو هغه زه ډېر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله م راکړه. نو بیا هغه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لنډ لیکنه و رسنیو لپاره لنډ لیکنه چې هغه نه یوازې چې رسنیو لپاره و بلکې مقاله لیکنه هغه لارې چارې کې څنګه کولای شو لنډ مقاله ولیکو خو معنا نه ډکه فیصله وینا څنګه کولای شو چې ډیر وګدا وینا نه لنډ وي خو فیصله د دې کتاب هغه اساسي منځپانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغې بازار ته چاپ شو ډیر زر راغ شو. ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسدالله غزنفر ته هغه کتاب استول او هغه ډیر زوه هڅولم. ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و نو هغه ما ته نور هم د کار حوصله لا کړو. زه ډیر وه هڅولم کتاب ډیر زر د بازار نه غم شو لکه خلکو ډیر واخ وای خسته. بیا هم داسې ما خپل ژباړو ته دوام ورکا او تقریبا لس پوخاو شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلي.
ډیر خو ما هم د نظر تیر کړی دي بلکې ګټه مترې نه اخیستی ده. هغه چا چې نوی ژورنالیستان شي یو ستا کتابونه لوستي داسې صدر ته چاویلی دي چې هغه ترې نه مستفید شي لکه څنګه چې تیزه مستفید دي.
یو مانوي ګټه چې ما کړې ده ما د کتابونه د سود د پاره نه دي چاپ کړی چې زه تی ګټه وکم. چا چې چاپ کړیم دي هغه ته ما د سکم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ما ته د پکی ګټه راکی. ما د خپل شخصي لګښت نه د کتابونه خوست پوهنتون ته استولې دي، د مزار پوهنتون ته مې استولې دي، د قندار پوهنتون ته مې استولې دي، کابل پوهنتون ته مې استولې، ننګرهار پوهنتون ته مې استولې. هلته د دې کتابونو ډیر استقبال شوی دی. هغه چې ژورنالیزم پوهنځي کې محصلین دي حتی ځینې په کریکولم کې شامل شوي کتابونه دي، په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پوهنځیو، او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمحالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوي دي، هغه کې هم دا کتابونه نه استفاده شوې ده، په لیکچرونو ته نه جوړ شوي دي، عملاً کورنۍ کار پکې ورکول شوی ده. نو ډېر ماته ټلیفونونه کېږي چې را د پلان کې کتاب تاسو راکړی دی، که تاسو سره ماته یو دانه راکړه او که نه یې ماته ادرس راکړه. نو دا په خپله ماته دا ښیي چې د دې کتابونو مینهوال شته، خلکو هضم کړي دي او خلکو منلې دي او استفاده ور شوي دي.
شنوار صاحب، راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
ما هیله دارم چې زه وکولای شم اوسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم ځینې کتابونه چې ما موندلي را سره دي، هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لږ تر لږه د ټولنې راتلونکی نسل هغه نه استفاده وکړي.
د ټولنیز سایکالوژي له زاویې کیسې ادبیات سیړو، نو وبو وایو چې باریالۍ لنډه کیسه هغه ده چې د لوستونکي یا اوریدونکي په فکر مثبت چونډاره ولګوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې یو ځل بیا د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه، تیار زموږ همکارا فریباز اهیر راوروي.
زرپاڼه. لوګی ته د څراغ رڼا ته تسبه و، د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې، تر بخاری شاوخوا تاو سو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي. کړکۍ یې پرانسته، له لرې د ډزو غږ راته. زوی یې تر سترګو سو چې په عسکري جامو کې له کوره رهي و، خو په هلمند کې دی. توبه یې وایسته، د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته یې ګوتې تېرې کړې، لکه لوګی چې ترې لرې کوي. د کړکۍ له ژې د پخې په څېر یو شی لاندې ولوېد، ورته کښېناست. شین مچ و، یخ وهلی و. مچ یې له وزره ونیو، د بخارۍ خوله یې بېرته کړه. لوګي ته یې سترګې سره ورغلې، مچ یې بخارۍ ته ور واچاوه. سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه، په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله. پرله پسې ډزې سوې، پټو یې سر وښو سم کړ. کوټه سړه سوې وه، لوګی هم لا سم نه ووتلی. د راډیو ستنې وګرځوله راوګرځوله. وسلوال په کابل کې ودانۍ ته ننوتې، جګړه روانه ده. د ویاند غږ ورک سو، د موجونو غرژا سوه، ستنې واړوله راواړوله، برېښنا قطع سوه، تپه تیاره سوه. د اورسۍ خواته یې غوږ ونیو، ډزې ورو ورو کمېدې، بیا خال خال سوې. راډیو یې بیا ولګوله، سندره یې ژغوله. د زوی څیره یې په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده.
اظهار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډیکلمي ښه وړتیا لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اظهار خوشحال لخلي یو ډیکلمه شوی نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ژونده ژونده څه شوې چیرې درومې، ژونده تا سره سلا کړم. ژونده څه شوې چیرې درومې، ژونده تا سره سلا کړم. ژونده اور دی راوریږي، ژونده ورک رانه سکون دی. ژونده خیر دی، جواب راکړه. ژونده کومه خوا می بیای،
ژوند ده ولی مروره ژوند ده هی ژوند ده ولی مروره شیره ولی ران لاره شیره راشه بیا تنهایم شیره بیا قلم پلاسیم شیره بیا پانش کی دلی شیره بیا لزان خبریم شیره بیا لزان خفایم شیره بیا زان زوراو ما شیره بیا زان جراو ما شیره بیا زان قتلاو ما شیره ای شیره بیا زان قتلاو ما خوبا تو هم ران تختی ای خوبا تو هم ران تختی خوبا تا پس خفایم خوبا سترگی به تا غواری خوبا چیری راغ کل خوبا یواری خوراشا خوبا لاست لاست گراکنا خوبا زان سرمی بوزا خوبا زان سرمی بوزا خوبا لکخو می آرام کرد خوبا ای خوبا درده یو ترا سره درده ای درده درده یو ترا سره درده تمی اندیواله درده تا دیر وفاداره درده ستا یاری درنه ده درده ستا یاری درنه ده درده خده را سره درده ای درده اوف اوف شور ده شور ده آه داد سدی شورا وکی گوت اکدما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تام زڑو بکڑ شورا ما یواز پریگ ده شورا ای شورا نو مرو دانو سجوندون ده مرو داسلی وندو ده مرو داتن تنهایی دا مرو داتن فاسیلی دی مرو داتن گیاران دی مرو چیری چنی مرو یو واری غگ وکرا مرو تا پسی درو رکشم ای مرو تاپسی درو رکشم مرو چیری را درم مرو جواندم ساور کرا مرو ای مرو مراوی گوٹه واکل مرو غم رازنی کم کل مرو درد رازنی واکل مرو بیا میزان که ورکڑ مرو فیک دی راتا واکڑا مرو پومی خلک ساکڑا ای مرو آه مرو
زما شهندارا سړی سوای او چې دروغ جنا شهندارا سړی سوای د یار پسلوان دی غبار سړی سوای چھ در جنا شہندارا سڑے سوائے اچھ در جنا شہندارا سڑے سوائے